څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر جوزجان ولایت ته تللی، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې 25 کسان په اسلامي دولت ډله یا داعش کې د غړیتوب په شک نیول شوي. نور راپورونه او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره یې کتلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې لږ تر لږه د حکومت څلور بیا مخالف وسله وال وژلي دي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر او د هغه مدافع وکیلان به د دې اونۍ په جریان کې د امریکا د استازو په جرګه کې د استیزا په استماعي غونډه کې برخه وانخلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن شبرغان ته تللی او هلته یې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلی. د ښاغلي دوستم د مطبوعاتي دفتر یو ویاند حبیب قویاش ازادي راډیو ته وویل چې شبرغان کې د دوستم لیدلو ته د ورغلي هیئت د سفر هدف لا نه دی څرګند. تر اوسه د ناټو سرچینو هم د جنرال دوستم سره د جنرال سکاټ میلر د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. خو د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړی دی. د دې ټیم ملاتړو د جوزجان په شمول په وو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د اعتراض په توګه تړلي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په یو بل خبر کې ویلي دي چې د داعش ډلې لاسه د هغو سیمو په وتلو چې له څو کلونو راهیسې پرې ولکه ټینګه کړې وه، د دې وسلوالې ډلې د جلب و جذب او پلان جوړونې وړتیا کمه شوې. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله که پر سیمو واک هم ونه لري، لا هم افغانستان ته یو ګواښ دی او هغه وسلوالو ته چې په حرکت کې دي او په ښاري سیمو کې پټو ځالو ته پاملرنه پکار ده. په افغانستان کې لوړ پوړی امریکایي قومندان دا څرګندونې په داسې حال کې چې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پر لپسې سلګونه داعش جنګیالي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غني رسمن دغلته د داعش د ماتې اعلان وکړ. پرون د ننګرهار چارواکو ویل د داعش ډلې 940 نور وسلوال پاچین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرون ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې څلور بیا مخالف وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت په وینا د عملیات په 15 دا عملیات په 11 ولایتونو کې شوي چې پکې 15 مزکنی عملیات او 6 هوایی بریدونه شامل دي. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
در نتیجه درگیری با طالبان تلفات سنگین وارد گردید. 5 طالب به شمول مولوی نوریدین یک فرد خیلی کلیدی توریستا از بین رفت و 7 عضو دیگر توریستا به شمول 2 تن از سرگروپان کلیدیشان به نام های مولا مدرد و مولای قربان زخمی گردیدند.
دا دفاع وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوې دي چې په افغان لوري ته په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیس د هغه کسانو په لټه دي چې نن سهار په کابل ښار کې د نهمې امنیتي ناحیې په سیمه کې پر یو موټر برید وکړ او 2 تنه یې ووشل. دا موټر نظامی موټر خودل شوی دی. نصرت رحیمی چې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک موتر کارمندای امنیتی مورد هدف شلی که افراد ناشناس قرار میگیره که در نتیجه از او 2 تن از نیروی امنیتی با تاسف شهید میشه و 3 تن دیگر مجروح میشه. تلاش پلیس به منظور دستگیری عاملین قضیه جریان داره.
دا پیخنان سهر دا کابل پا یک توت سیما که رامنسته شویده. اخوا له اوروزګان او سریپول ولایتونو څخه بیا د طالبانو په بریدونو کې د ملکیانو د مرګ شوبلې ریپورتونه ورکړل شوی. د اوروزګان چارواکي وای په دې راود ولسوالۍ کې درې تنه ملکیان د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دي. د دې ولسوالۍ د امنیه کمانډان مرسیال وای دوه محصلان او یو بل ملکی کس له دولت سره د همکارۍ په تور تیر شپه له یو کور څخه طالبانو ایستلی او وژلی دي. د سریپول په سیاد ولسوالۍ کې بیا د ولسوال پر کور د طالبانو په راکټي برید کې د ولسوال زوی او ورور وشل شوی. دغلته یو ساتونکو د وشل کېدو ریپورت هم ورکړل شوی ولکې چې په برید کې د سیمې د ولسوال د کورنۍ څو غړي هم ټپیان شوی دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه مدافع وکیلان به دې اونۍ کې د امریکا د استازو جرګه کې د ولسمشر د استضاع په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي. د امریکا استازو جرګه کې دا مهال ډیموکراټان اکثریت لري. د سپینه ماڼۍ لخوا د ډسمبر په لومړۍ نیټه د استازو جرګې ته پاستول شوی لیک کې د سپینه ماڼۍ د سلاکار پات سیپلون لخوا په دې اړه ټاکل شوی هه تورن شوی چې پروسه یې بشپړه کړې نه ده او اساسي عدالت کمې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بیا وایي چې د نړیوال اقلیم د بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونی ګوتیرش خبرداري ورکړه چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید ودرول شي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باورې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د جوزجان مرکز شبرغان ته رسیدلی او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې لیدلی دي. د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې به واورئ چې پر انتخاباتو د څار بنسټونه وایي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پاتې اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه باید ډیر ژر پریکړه وکړي څو روان کړکیچ پراخ نشي.
هر روز مظاهره وي، هر روز دفترونو تړلو باندې سنگار وي، او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، دا بیا وروسته دغه د بحران لړۍ په تاسو کې پخه کوي.
د افغانستان حکومت وایي له ایران څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د لاریونونو په مهال د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي، او په کونړ کې د 15 ماشومانو په ګډون 25 کسان چې په داعش ډله کې د غړیتوب شک پرې کیږي نیول شوي دي.
بعض ساحه کې چې مثال آسف پذی ساحه دي او پیګو چې دغه د داعشیان دي، موږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولی او ان شاء الله اما غزه کې هم د بینګونو
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې سپینه ماڼۍ وای ولسمشر ډونالډ ترامپ او مدافع وکیلان به پروانه ونی کې د استازو جرګې په استزاهیه غونډه کې ګډون ونه کړي. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار ته رسیدلی او د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې لیدلی دي. چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې دوستم او میلر د هیواد د امنیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زای چې په سیمه کې دی د شیبه د سکایپ په اړیکه رسره دی او په دې اړه معلومات راکوي. حبیب زای صاحب، وروستی جزئیات څه دي؟ دواړو خواوو پر کومو مسایلو خبرې سره کړې؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم ورته په سر کې یادونه درلوده، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي مشر جنرال سکاټ میلر نن د افغانستان شمال ته سفر ترسره کړ. په دغه سفر کې چې د جوزجان ولایت شبران ښار ته درلود، د دفاع له سرپرست وزیر اسدالله خالد او په شمال زون کې د دوستانم شاهین قرودو مشر جنرال ولی محمد احمدزی هم ورسره ول د ولسمشر لومړی مرسل او د جنبش او د جنبش حزب د مشر جنرال دوستم سره لیدنه تر سره کړه چې د دولتي چارواکو او د جنبش حزب د لومړنۍ معلوماتو پر بنسټ چې د دوی لیدن الله هم دوام لري او اکثرا تمرکز بر امنیتی مسائل ده. د جنرال دوستم د مطبوعاتي دفتر مشر حبیب قویاش از این راوته وی چې دواړو لورو ډیری تمرکز په شمازون کې د امنیت څرنګوالي په اړه څخه خو په نور موضوعاتو باندې هم دوی خبری کړی وی چې ل نیم یا هم یو ساعت وروسته به خپل میلر رسنوی سره په شبرغان ښار کې خبري وکړي او دغه لیدنه جزئیات په رسنیز کړي. د ناتو ځواکونو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي مشر په داسال کې شمال زون ته سفر ته سره کوي او د ولسمشر له مرستیال سره ګوري چې په فاریاب او تخار ولایتونو کې د جنبش پلویانو چې د ثبات او امپالنې د ټاکنیز تیم ملاتړي دي په هغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په مخالفت لاډونه تر سره کړی دي او دغه مسایل هم کېدای شي چې په دغه لیدنه کې پرې خبرې شوي وي خو تر دمه یې لا نور جزئیات نه دي رسنی شوي. بله
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیب زای و چې په شبرغان کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او په افغانستان کې د ډیرنړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر د کتنې په اړه جزئیات راکول.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان حکومت ویلې ایران څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د لاریونونو پر مهال د وژل شویو افغانانو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت له قوله ایرانی لوري ژمنه کړې چې د ټولو وژل شویو کسانو د هویت له تثبیت وروسته به په دې برخه کې خپل معلومات له افغانستان سره شریک کړي. د په داسې حال کې ده چې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په ایران کې د وروستیو لاریونونو پر مهال نه افغانان وژل شوي دي. د امید ظاهرمل پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
افغان حکومت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د افغانانو د وژل کېدو په موضوع خبرګون خوتلې. بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران یې د دې خبرې روښانه کول غوښتي چې په وژل شویو لاریون کونکو کې افغانان هم شته کنه. د دې وزارت وایان ګران هیواد ازادي رادیو ته وویل په تهران کې د افغانستان سفارت او نور ډیپلوماټیک دستګاوي په ایران کې د افغانانو ژوند لنګدې ساتي.
د افغانستان سفارت په تهران کې د ایران د دولت سره په تماس کې ده او لوغوی نه د افغان وګړو پاک لا چې په تهران کې ځون کې معلومات غوښتي چې کچیر افغانان البته پند کې لدې سره د مظاهرات په جریان کې یا تپانسوي یا وی ایزون له لاس ورکړې چې معلومات ورکړي. ایران دولت وعده کړې ده چې همکاري کوي. ویلي دي چې دوی منتظر دي تر څو د ټولو نیپنجانو هویتونه تثبیت کړي د وژل شویو افرادو او د تپانو.
بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د شویو لاریونونو پر مهال د وژل شویو تپانو او نیول شویو افغانانو په اړه خبرې شوې ارقام نه تاییدوي او نه هم ردوي. پرون یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په ایران کې د ورستیو لاریونونو له امله نه افغانان وژل شوي او یو سل یو شنور د ایران امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په راپورونو کې د یوې سرچینې په حواله راغلي په دې اړه معلومات نه لري چې ولې افغانان په نخښه شوي ځکه دوی په لاریونونو کې ګډون نه دی کړی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې موضوع په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو وڅېړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر ځای چې د بشري حقوقو د نفس مسلکي به خصوصا هغه ساحات چې هلته د بشري حقوقو د ازادۍ او مسله د بزیار خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د افغانستان د حکومت له غوښتنې هم دا کوي چې په دې تړاو د ډیپلوماټیکو لارو سره دا موضوع وڅېړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی ته په دې اړه تر اوسه په تهران کې د افغانستان سفارت رسمن څنګه دی ویلی. د دې وزارت وان رضا باهر ازادي رادیو ته وویل په دې اړه به د رسمي معلوماتو لتر لاسه کول ورسته خپل رسمي دریز روخانه کړي. هڅه مو کړ چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر واخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په ایران کې د لاریونونو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیر 114 تنه ښودلی. په ایران کې د افغان کډوالو د بد ژوند او له دوی سره د بد چلند په اړه له دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په ایران کې نږدې 2.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې له ډلې 950,000 د استوګنې اقامت کارت لري، 750,000 د لنډمهالې اقامت یا پاسپورټ درلودونکي دي، 1.5 میلیون یې د اوږده اقامت کارت اخیستی او نږدې 1 میلیون نورې بیا په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې میشتي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري چې که د انتخاباتو په برخه کې راولاړې شوې ستونزې ژر تر ژره حل نه شي نو دا کړکیچ به لا پراخ شي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره د پاتې 2 ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې نن به د دارالانشا لخوا کمیسیون ته د 2 ولایتونو تخنیکي راپور وسپارل شي چې پر بنسټ به خپله پریکړه وکړي. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په برخه کې رامنځته شوې ستونزې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي او وایي چې که وضعیت مدیریت نشي ستونزې به لا پراخې شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي که د هغو 2 ولایتونو ستونزه چې پکې د رایو د بیا شمېرنې بهیر نه دی ترسره شوی هواره نه شي، د روان انتخاباتي کړکیچ حلېدل به ستونزمن وي.
که هر ورځ مظاهرې وي، هر ورځ دفترونو تړلو باندې ټینګار وي او بیا که پایله اعلان شي دغه په اړه باندې منفي غبرګون وي، نو دا بیا وروسته دغه د بحران لړۍ د تاسو کې پخا کوي او بیا دغه حلول شاید په وخت کې هم ځمان وی هم پیچلچای ولري. نو په کار دا ور کې مسون زکه زره دغه ولایتونو په اړه باندې یو روخانه دریز غوړه کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا اجرایوي مشر نعیم ایوبزاده هم وایي کمیسیون غیر مسلکي چلند کوي چې د انتخاباتو پروسې ته به زیان ورسوي.
زه فکر کوم چې اوسنی حالت د اندېښنې وړ دی او پروسه به لږ وخت سره مخ کړي. له دې امله هغه پایلې چې اعلانېږي هم د منلو به نه وي. دویم دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غیر مسلکي چلند کوي.
لا هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پلویانو په 2 ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي او د رایو د بیا شمیرنې بهیر ته اجازه نه ورکوي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله له ټاکنو کمیسیون نه د 300,000 رایو د باطلېدو غوښتونکې ده، هغه رایې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د باور وړ ګڼل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر انتخاباتو د څار بهرني بنسټونه په دغو ستونزو غلي دي او څه نه وایي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل په دې تړاو به نن پریکړه وشي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا لوري رهبرۍ ته دغه مکمل گزارش سپارل کیږي او وروسته له هغې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري په دې اړه باندې بیا خپلې فیصلې کوي. دا به ډېره ښه وي چې د دغه 2 ولایتونو تفتیش او بیا شمېرنې نتایج او پایلې هم په ابتدایي پایلو کې شاملې اوسېږي او که چېرته بیا هم اجازه ورنکړل شي د کمیسیون رهبري به د قانون په چوکاټ کې خپل تصمیم نیسي.
ټاکل شوی وه د تېر ورځې یعنی یکشنبې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له لوري د کمیسیون رهبرۍ ته په 2 ولایتونو کې د شمېرل شویو رایو د پایلو په اړه راپور ورکړل شي، خو لا هم دا راپور دوی ته نه دی سپارل شوی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر بشپړ شوی او یوازې په 2 ولایتونو کې چې د دې بهیر پر وړاندې خندونه موجوده دا پروسه نه ده ترسره شوی. د افغانستان په 2 ولایتونو کې دا بهیر د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې د پلویانو لخوا تحریم شوې ده او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې هم دې ډلې بندې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ هم دا لامل بولي. اوس قانوني لار څه ده او کمیسیون په داسې یو حالت کې څه کولای شي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې د مشر کبیر رنجبر نظر پوښتلی.
دا خو یو لار ده، بل لار نشته. هغه د قانون تطبیق ده، د اساسي قانون تطبیق ده او د انتخاباتو د قانون تطبیق ده. د اساسي قانون پر بنا یو 15 ماده صراحت دا بیانوي چې کمیسیون مستقل ده، په دې کې څوک مداخله نشي کولای په هر کچې چې دغه موضوع باید ټول مراعات کی. او بل موضوع دا دی چې کمیسیون د قانون پر بنا د دې صلاحیت لري او توضاحت لري چې کوم ځای کې چې شک او شوبه ولري او الته ضرورت دي چې صندوق نواسي او بیا شمیره نو کې د صلاحیت کمیسیون د قانون کې راغلي دي. نو دا که څوک نه پریدي خو قانون سره مخالفت دی. زه په دې عقیده یم چې کټول یو اجماع مې سره سي دوی سره خبري وسی او دوی په دې معتقد دي چې دا کار د دوی په ضرر هم دی ولې دوی ناقضین دي قانون دي دوی کمیسیون ته جنجال جوړوي. په هغه حالت کې زه فکر کوم چې پایله به سلپسولو کې د ټولو په ګټه یي.
کمیسیون په څوزلي انتخاباتي ډلې راغوښتي د دوی استازي ورسره خبرې کړې دي خو بیا هم کمیسیون وایي چې دوی قناعت نه کوي او لا هم په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د پروسې په وړاندې تحریم موجود دی. اوس ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
نو یقینا که څوک اراده دي ولري چې قناعتونه کې خو قناعت نه کوي نو په هغه حالت کې کمیسیون کاملا صلاحیت لري چې هغه ابتدایي پایلې دي د ټول ټاکنو پر بنا د دغه ولایاتو چې قاطع اکثریت دي هغه اعلان کړي. په دې کې هیڅ مشکل نشته او قانون کې هم قسمي اعلان راغلی دی حتی چې کمیسیون صلاحیت دي قسمي اعلان لري او بیا مکمل اعلان دی ابتدایي او دی نهایی لري. بالاخره سرنوشت دغه رایو که معلق هم پاتې شي هغه خو دومره نه دي چې تاثیر واچوي په پایلو د انتخاباتو. دا کار هم کمیسیون کولی شي چې که دغه دو ولایتو اغه رای اکثریت خو بیومتریک دی په کوم جنجال نسته اغه یو قسمت کې دغه رای او چې په دغه ولایت کې دی چې هغه تر شکل لاندې دی او په ری کې ستونزه موجوده ده اغه کې دی چې اصلا بیا پښمار کې را نوړي او خپل نتایج اعلان کړي. دا کار کاملا قانوني صلاحیت لري کمیسیون.
د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د داعش ډلې په غړیتوب درې مشکوک نارینه و مېرمنې او 15 ماشومان نیولې دي. دوی وایي دا کسان د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ څخه د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته روان و چې ونیول شول. په دې ډله کې د چارواکو په وینا څلور مېرمنې د کوزې پښتونخوا اوسیدونکې دي. د ازادۍ رادیو خبریال روحلا انوري او په دې اړه نور جزئیات.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه 15 تنه چې زیات پکې خزی او ماشومان دي په یو فلین کوچ موټر کې سپاره وو او غوښتل چې د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې پرتو د داعش وسلوالو ته ځانونه ورسوي چې نورګل کې ونیول شول.
یو فلین کوچ چې تقریبا وو زنانه وو منس کې په شمول د ډریور درې نارینه او 15 ماشومان. درې نفره د زنانه چې فاریاب ولایت نه ده او څلور نفره زنانه د ادباد پاکستانی ده چې داغي زن راغلي دی او غختل چې درې مزار د تاریخ نه لاړ شي دایشیانو.
هغه وای دایش یا د اسلامي دولت ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې په سلګونو کسانې د ماشومان او خزو په ګډون حکومت ته تسلیم شوی او یو شمیر نوروی کونړ ته مخه کړي خو دلته به هم یعنی ولکیږي او یا به هم لمنځه وړل کیږي.
مونږ هم خپل چک پینټونه چولې کې د عادي سړک پلا راځي یا مثال بازي په سو په طریق راځي نور مونږ هم خپل آمادګي ورته لرو او نسو او کده بازي ساحه کې چې مثال آسی پزی ساحه دي او پی کوچ دغه د دایشیان دي مونږ خپل پروګرام د عملیاتونه ورته نیولې ان شاء الله اما غزه کې هم د بینګونو.
یو امیرمن چې یو زوی هم ورسره دی او ځان د پیښور د سکیم چوک اصلي اوسیدونکي معرفي کوي وایي څلور کاله کېږي چې له خپلې سیمې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې ته راغلي او اوس یې غوښتل چې مزار درې ته لاړه شي.
موږ مونږ پیخی نه راغلی او جلال آباد ته د ماشوم راوسته کنړ پلو مونږ تلی نیو دی نه مخکې خو لکه په ګاډي کې کېناستو په معلومات باندې وتلو
بس مو خپل وطن ته روس خاط
د کونړ نورګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پورې تړلې سړي ښځې او ماشومان د حکومت لخوا نیول کېږي چې د کونړ په غرنیو او ځنګل لرونکو سیمو کې د روان لمریز کال له پیل څخه د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ځله جګړې شوې او پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې اوښتې دي چې اوس هم په یو شمېر ځایونو کې حالات ترنګلې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
سپینا مانی وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي. د خبره سپینا مانی په یو لیک کې د امریکا د کانګرس استازو جرګې ته اعلان کړی ده. استازو جرګه دا چېړي چې ټرمپ خو به له خپل قدرته په کار اخیستو د اوکراین ولسمشر نوی اړ کړی چې د ده د راتلونکو ټاکنیزو مبارزو د سیال جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اوروي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ او د هغه مدافع وکیلان دا اونۍ د ډیموکراتانو له کنټرول برخمنې استازیو جرګې په یوې استیضاحي غونډه کې برخه نه اخلي. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاکار کونسل پاسکال پاتسیپولونی پرون د دسمبر په لومړۍ د استازیو جرګې قضایه کمیټې ته په یو لیک کې د ترامپ استیضاح کوونکې ډله په دې پلټنو کې د قانوني مراحلو په نه بشپړولو او د پوره انصاف په نه لرلو تورنه کړه. د ترامپ د استیضاح په اړه د سپیناویو علني یا عامې جلسې داسې وخت د دسمبر له څلورمې پیلېږي چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې د بندو دروازو تر شا د سپیناویو او مرکو غونډې همدا تیره اونۍ پای ته ورسولې. د سپینې ماڼۍ حقوقي سلاکار ښاغلی سیپولونی د کانګرس د استازو جرګې په یوې استیضاحي غونډه کې د ګډون د بلندلیک په ځواب کې لیکلي چې قضایي کمیټې دوی ته د تیاری په خاطر کافي وخت نه دی ورکړی او هم یې د شاهدانو په اړه معلومات نه دی ورسره شریک کړي. سپینې ماڼۍ به دویمې جوړېدونکې غونډې ته ځواب وایي چې د سیپولونی په خبره تر اوسه یې نیټه نه ده مشخصه شوی. د سپتمبر په 14مه د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات مشرې نانسی پلوسی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاح د تحقیقاتو امر ورکړ. د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیضاح په اړه څېړنې د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولودومیر زیلنسکی د جولای د میاشتې په یوې ټلیفوني مکالمې څرخیږي. دا څېړل کېږي چې ترامپ خو به له خپل قدرته په استفادې د اوکراین په ولسمشر فشار نه وي راوړی چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د یو ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه څېړنې وکړي. دوی مخکې د اوکراین د انرژي لیوې کمپنۍ سره کار کړی وو. د امریکا ولسمشر د دغو تحقیقاتو د پایل سره سم هر ډول تورونه رد کړي دي. ورسره له هغه چې ترامپ د استیضاح د تحقیقاتو په جریان کې هر ډول تورونه ناسم وبلل، د استازي جرګې د قضایي کمیټې مشر جیرالد نادلر تیرونه هغه ته په یو لیک کې لیکلي چې یادې د سپیناوي په غونډو کې برخه واخلي، یادې د روانې پروسې په اړه شکایتونو لاس په سر شي. دا به د استازي جرګې په دریو ډلګیو پورې تړلې وي چې آیا د یوې عمومي استیضاح په اړه رایګیری غواړي که څنګه. که چیرته د استازو جرګه استیضاح ته رایه ورکړي، د محاکمې بهیر به په سنا جرګه کې وشي. د سنا جرګې کنټرول بیا له جمهوري غوښتونکو سره دی. په دې سره به د ټرمپ د محکومولو او له دفتره د هغه د لرې کولو امکانات خورا کم وي، ځکه د دغه کار د تحقق لپاره د سنا جرګې 2/3 برخه رایو ته ضرورت دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد العزيز غالب د هلمند ولایت لمرجه ولسوالۍ نه خپل سمس کې لیکلي دي چې د رایو د بیا شمیرنې مخنیوي د سولې او اقتصاد مخنیوي دی. کمیسیون باید تلوار وکړي او د چا خبرو ته د غوږ نه نیسي. هدایت الله نیکزاد له لشکرګان لیکي له اجرایه رئیس څخه غواړو چې د اوو ولایتونو د انتخاباتو مرکزونو دروازې پرانیزي چې د انتخاباتو لومړني نتایج ژر تر ژره اعلان شي او بیا چې هر څه کوي ودی کې خود انتخاباتو کمیسیون ته د اجازه ورکړي چې د پاتې ولایتونو رای وشمیري. جعفری لیکي د انتخاباتو جنجال د سولې په زیان دی. عزیز رحمان له ننګرهار لیکي د پوهنې وزارت د هغو ښوونځیو د سرپنا غم وکړي چې تر اوسه هیڅ سرپنا نه لري او زده کوونکي نه په شنه آسمان او نه په وریځ کې خپلې زده کړې کولی شي. اسدالله زمری لیکي په هلمند کې د ځنګلونو ناقانونه وهل ډیر شوي، د چاپیریال ساتنې اداره باید جدي پاملرنه ورته وکړي. محمد ایوب توخی له زابل لیکي زما پیغام داده چې کلدارې او افغانۍ ډیر مشکلات جوړ کړي دي که افغانۍ سي ډیر بخوي او موږ افغانان به